دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل در کې هر کلی وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ لتا سے سخاستا سے سیمے تازہ و مہم خبروں نورو د دل پارا میں درته پر فیس بک باندې پوسټ لیکل دی. حل تر سره خپل سیمو تازہ و مہم خبروں شریک کړي. لدی پرتا په خبرونه کې سندره هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمه و نړۍ خبرونه. پولیسو په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر 160 زیات افغانان نیولې دي. دا ورکزیو د سکرو په کان کې د ګیس له وجې په چاودنه کې نه کارکونکي وژل شوي دي. او امریکایي پوځ وایي د داعش ډلې مشر په شام کې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. پولیس وایي د سند په مرکز کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر 160 زیات افغانان نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل، د نومبر پر 28 او 30 د ښار په اورنګي ټاون، پاکستان بازار، سایټ سیما او هب کې 123 افغانان گرفتار کړي چې عدالت ته تر وړاندې کولو وروسته زندانونو ته لېږدول دي. د افغان وګړو او کډوالو وکیلې منیزې کاکړ بیګا مشال راډیو ته ویل، پولیسو په وروستیو کې داسې افغانان او پاکستانیان هم نیولې دي چې ټول قانوني اسناد لري.
تر وسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول ته اره دویم ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو مونږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي د نومبر پر 29 د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی خر په مشرۍ پاکستانی پلاوی په کابل کې له چارواکو سره په ملاقاتونو کې په پاکستان کې له افغانانو سره د ښه چلند او د تګ راتګ او د ویزو اسانتیاو برابرولو ژمنې وکړې. په همدې حال کې د کراچۍ یو عدالت د نومبر پر 30 چارواکو ته امر وکړ چې 2 بندي افغانان هیواد ته ستانه کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې له وجې زرګونه افغانان پاکستان او ایران ته تللي دي. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغانانو مشال راډیو ته ویلي چې هلته د مزدورۍ لپاره ورغلي دي. د افغانانو وکیلان وایي په سند کې پولیسو په تیرو 4 میاشتو کې له 1400 څخه تر 2000 پورې افغانان نیولي دي چې ورڅخه یې سلګونه هیواد ته ستانه کړي او لسګونه په زندانونو کې بندیان دي. د خیبر پختونخوا د اورګزیو د سکرو په یو کان کې د ګیس چاودنې له وجې نه کان کیندونکي وژل شوي او 4 ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس د قانونو او مدنیاتو چارو وزارت سلاکار محمد عارف لخلی ویلي دي چې پیښه پرون د اورګزیو په یو لری پرته سیمه کې شوې ده. اژانس وایي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نورو حکومتي چارواکو پر پیښه د خپګان څرګندونه کړې ده. عارف زیاتوي چې چارواکو د کان دننه د چاودنې په اړه پلټنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 28 هم د اورګزیو په شیخانو کې د سکرو په کان کې د اکسیجن کموالي له وجې 2 کارکونکي مړه شوي ول. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي چې لامل یې د حفاظتي معیارونو لپامه غورځول بلل کیږي. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په وسلوال نښته کې د فوج یو حوالدار او یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په بیان کې ویلي دي چې نښته پرون د شمالي وزیرستان په شوه سیمه کې شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې وژل شوی مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد په ترهګرو فعالیتونو کې ککړو، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. تروسه معلومه نه ده چې هغه مشکوک وسلوال د کومې ډلې غړی و، ځکه چې په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او ورڅخه د جلا شویو وسلوالو په ګډون یو شمېر ډلې فعال دي. فوج په بیان کې زیاته کړې چې تر نښتې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 28 د وسلوالو بریدونو بیا پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت او هغې ناقانونه ډلې د جون پر لومړۍ نیټه دوه اړخیزه اوربند غځولی و، خو پر دې سربیره په اوړي کې په خیبر پختونخوا کې ناامنۍ زیاته شوه. خو صوبایي حکومت وایي په ټولو ضلعو کې امنیتي اقداماتو او عملیاتو ته دوام ورکړی دی. امریکایي پوځ وایي یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مشر ابو الحسن الهاشمي القریشي وژلی دی. هغه ډلې پرون په یو بیان کې پنخته کې د خپل مشر وژنه تایید کړه، خو دا یې نه دی ویلي چې هغه کله وژل شوی دی. البته د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې بیګا په بیان کې وویل چې القریشي د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلی و. واشنگتن هغه یاغیان د شام د حکومت مخالفه وسلوالې ډلې په توګه پیژني. مرکزي قومندانې په بیان کې زیاته کړې چې د داعش د مشر مړینه د هغې ډلې لپاره بل گزار دی. ابو الحسن الهاشمي القریشي سږ کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ابو ابراهیم القریشي تر وژنې وروسته د داعش مشر ټاکل شوی و. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې د داعش لومړی مشر ابوبکر البغدادي هم په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. او د سریلانکا د کرکټ لوبډلې په وروستۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته په 4 وکټو په ماتې ورکولو د 3 لوبو لړۍ مساوي کړه. د کینډي په پالی کلی لوبغالی کې افغانستان د پرونی سیالۍ پچه وګټله او په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو د 314 منډې جوړې کړې. د افغانستان ابراهیم زدران 122 او نجیب الله زدران 80 منډې جوړې کړې. د سریلانکا کسون رجیتا 3 افغان لوبغاړي وسوځول. په جواب کې د سریلانکا لوبډلې په وروستي اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. د سریلانکا چریت اسلانکا 3 منډې وکړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. د افغانستان راشد خان د سریلانکا 4 لوبغاړي وسوځل. د 3 سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه، خو د نومبر پر 28 دویمه سیالي د باران له وجې لغوه شوه او منتظمینو دواړو لوبډلو ته 15 پوینټونه ورکړل چې ورسره سم افغان لوبډله د 2023 زیږیز کال د 500 ورځې یا یو ورځنۍ سیالیو نړیوال جام ته ووته. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اورئ چې تاسو یې له ګوګل پلی یا ویب سټور څخه ښکته کولی شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. پولیس وایي د نومبر په وروستیو ورځو کې په کراچۍ کې تر 160 زیات افغانان نیولي دي. د پولیسو یو چارواکي فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل هغه افغانان د نومبر پر 28 او 30 د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیولي او عدالت ته تر حاضرولو وروسته یې زندان ته استولي دي. د افغانانو یو وکیل وایي پولیس داسې کسان هم نیسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په همدې وخت کې پرون یو عدالت د 20 افغانانو هیواد ته د لیږدولو امر کړی دی. ملي جمهوری غورځنګ وایي افغانان په زندانونو کې له لویو ستونزو سره مخامخ دي او دوی ورته کمپلې او دواګانې لیږدولې دي. د نیاز علي رپورټ.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو بیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 28 او بیا په 30 یو سل او 30 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ وایي چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درول. تاره دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي د هغوی ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشي شي. پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو دا خلک ولې نیولې دي، په کوم جرم کې مو نیولې دي، چې چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ. ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بیا دا تور ردوي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19 ریډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې وڅلوېخ داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد یې لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشي کړي دي. په دې کې یولس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. په سند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 9مه افغانستان ته تللې وه او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپېخو ستونزو په اړه هم خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 10مه د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 اتیا افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړی بیا مشال لیډیو ته ویلي
د کراچۍ یو عدالت د 2 اتیا اغو کسانو افغانانو په کیس کې د ریپورټ آرډر وکړ کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوي وو. همدارنګه په د 13-15 ورځو کې په مختلفو ایف آی آرونو کې په مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات اغو کسانو د ریپورټ آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زره وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ استازی ګلودین وایي چې دوی هم هڅې کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې له ژمي د راتګ سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې څه ګرمې کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حواله دا کار ورته وکړو چې دوته مو تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې. د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې. هر څه د 7 نمبر روان سره تر 10 نمبر دی چې کوم سیز راو شوی وو او صابن اور پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې له ډېرې مجبورۍ او د لوږې د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په 10مه عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل
منګه غریب خلک است منګه مزدوري ته راغلی است دا خلک د وس نه ناراضي دي څو د وس نه دلته ناراضي مجبورې د خاطر نه دلته ناراضي خلک مجبور دي یو روپۍ د 3000 روپۍ نه 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو ګورې وړه ده دلته 9000 روپۍ دلته جوړېږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د 13 میاشتو راهسي روانه ده او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا په سو جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسټر دي خو د 14 تر 15 لکه پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار ویل دي چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک دی ورته د وسلوالو د ګواښونو ثبوتونه ورکړي. محمد علي سیف دا خبره پرون تر هغه وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل چې وسلوالو بابک ته مستقیما دړکې کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر ته د ګواښونو پر خبر اندېښنه ښوولې ده. شاهین بنیری موضوع ته کتنه کړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې ترهګرو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ته نیغ په نیغه دړکې ورکړي او په هغه د برید لپاره یو غونډه هم ترسره شوې ده. نوموړي د نومبر په 9مه په ټویټر په یو بیان کې زیاته کړې چې کچرې د سردار حسین بابک سره سوشو نو ذمہ وار به هغه خلک وي چې د ترهګرو خواخوږي دي سرپرستی کوي او جرګې ورسره روانې کړې دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې سردار حسین بابو کوویل چې ټول صوبا د بدمنې په لمن کې دا او صوبایي حکومت تماشا کوي.
صوبایي حکومت تماشا کوي بلکې ملګری یې دی. تاسو وګورئ چې پښتونخوا په اړه برخه کې دا د ټارګټ کلینګ په دې تعداد کې چې څوره اضافه وشوه یا د پته خورې د پاره په دې ټلیفونونو کې چې کوم اضافه وشوه نو د حکومت نه خو بسنګ یو سړی دا توقع کوي چې کوم ترجمانی کینولې دنه لکه دا څوک ته دا خو واضح دغه په ډاګه دا خبره کوي چې لکه ما په تاغه کال کې جهاد کړی دی او کده د دې تنظیمونو ترمنځ څه خبرې نه زپه کې کردار ادا کولو ته تیار ما یو. ان داسې قسم له پچموز پښتنو پورې کوي دو زخمی پښتنو په زخمونو باندې مال کی دوړی مال کی دوړی.
په خیبر پختونخوا او اړوندو قبایلی سیمو کې د کال 2008 راهیسې په وسلوالو بریدونو کې قبایلی مشران، سیاسي وګړي او مدني فعالان په نخښه شوې دي او د باچا خان مرکز د شمیرو تر مخه عوامي نېشنل ګوند په روانه بدمنې کې تر اوسه لزرو ډېر سیاسي مشران او د ګوند غړي بایللي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف د وسلوالو لخوا سردار حسین بابک ته د دړکو خبر ناسم بللی او ویلی دی چې عوامي نېشنل ګوند د هر څه په میډیا کې د پاتې کېدو لپاره کوي. نوموړي بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په دغه اړه د نور څه ویلو نه ډډه وکړه خو له بابک یې وغوښتل چې که دړکې ورته ورکړل شوي دي نو ثبوت دې وړاندې کړي.
څه ثبوت ته پیش کی کنه دته صدم کې چا ور کړی دی ولا څوک چا وته کال کړی دی یا څوک ولا راغلی دی یا کم ډزو بم متخلاص شوی چې مال دم کی راکړه او دا طریقې طالبان ولا دوم روزګار ختاري چې دی بد درازي او دی لبدم کې ور کړی دی خو غي سره ټول ریکارډ پروت چې دا سوره تکړه دی او دا سوره جنگیالي دی او د دې سیاسي حیثیت ته نو بس اسه دی باندې جواب اصل کې تاسو در کول نه غواړم ټو بی فرانک.
په ان حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن سردار حسین بابک ته په دړکو د خپل اندېښنې سرګندونه کړې او له حکومت هغه ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. کمیشن پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند د ختمولو نو وروسته کمیشن د ممکنه بدمنې په اړه فکرمند دی او باید حکومت د سغدریزه د مخنیوي لپاره خپل هڅې نور هم ګړندې کړي.
د امنیت په موضوع کې پاتې کېږو. له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې یو غړي هیله ښوولې ده چې له هغې نه قانون ډلې سره د خبرو اترو بیا پیلېدو امکان شته دی. دا خبره پخوانی سینیټر صالح شاه پرون پر داسې مهال مشال راډیو ته وکړه چې تحریک طالبان پاکستان په کوټه کې پر پولیسو د برید ذمہواري ومنله. وسلوالو طالبانو د نومبر پر 23 د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ. اوس پښتنه دا ده چې آیا حکومت به له هغې ډلې سره مذاکرات وکړي او کنه پوځي کاروایی د حل لار ده. جواب د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې.
له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي جرګې غړي او پخوانی سینیټر صالح شاه وایي چې له ډلې سره مذاکرات د حکومت ته وسکار دي خو ورسره خبرې اترې لا بندې نه دي. نوموړي دا خبره د نومبر په 13 مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې د نومبر پر 23 ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالو ته په پاکستان کې د بریدونو د بیا پیلولو امر وکړ. صالح شاه ویل په خبرو اترو کې سزن ضرور راغلو خو یقین لري چې بیا به پیل شي.
پاکستان هم په دې کې نه دی چې دی وایي چې زه مذاکرات نه کول غواړم او د تحریک طالبان هم دا جواب نشته نه راغلی چې یاره موږ مذاکرات نه کوو. زما معلومات دا دي چې هغه مذاکرات بند نه دي. څو نوی سیټ اپ رالو نو پالیسۍ مالیسۍ ترتیب ورکول دا خو وخت غواړي نو چې کله مذاکرات شروع شي بیا به اوربند هم پکې بند راشي.
صالح شاه البته کوم مشخص وخت ونه ښودلو چې دا خبرې اترې به کله شروع شي. د وسلوالو طالبانو د حملو د پیلولو اعلان وروسته د نومبر په 13 په کوټه کې په پولیسو حمله کې 4 کسان وژل شول او تر 30 زیات ژوبل شول. طالبانو د حملو پیلولو وجه د دوی خلاف پوځي عملیات خودلې. له دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شول چې د سولې د پروسې لپاره یو 50 کسیزه جرګه جوړه شوه خو په ډسمبر کې هغه خبرې اترې معطلې شوې. روسته د روان کال په می کې د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ د بیا مذاکراتو په نتیجه کې په جون کې اور بند د غیر معینه مودې پورې وغځول شو. خو په خوانی پوزي چارواکي ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې د اور بند باوجود په امنیتي ادارو د طالبانو حمله او په ځینو سیمو کې د وسوالو خلاف وړې پوزي کاروایانې روانې وي چې اوس یې طالبانو په رسمي ډول د ختمولو اعلان وکړ.
تقریبا چې د سولې کم عمل و هغه په عملي سطح باندې موجود نه و. اوس دوی چې دا ختمه کړه د دې وجوهات دا دي چې دوی دا بې فشار راوړي چې دا خبرې کړي دوباره شروع شي. بل طرف ته حکومت د پاکستان کې یو مضبوط سیاسي حکومت نه دی او د سولې او د جنګ بیماری اخیستل ډېره ضروري ده. بیا په سوات کې یا نورو سیمو کې چې طالبانو کوم غړي ښکاره شو د هغې د وجه نه یو خوف او ایرې ترهې فضا جوړه شوه چې خلک راووتل. زه داسې درم چې دا بیا به د دې شروعات کېږي. د خبرو اترو د لاره به امن راځي، د جنګ په لاره نه راځي. په دې کې ښه جل شد سل کاله شوی دی او که لس کاله نور هم وشي نور برګ ژوبله به وشي.
د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف د نومبر 15 په پېښور پوهنتون کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو ضد پوځي عملیات د مسلې مستقل حل نه دی او باید د سولې خبرې ختمې نه کړل شي. په پېښور کې شنون کې مشتاق یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې د سولې خبرې اترې هله د ځنډ ښکار شوې چې کله طالبان په سوات کې ښکاره شول او د پخوانی فاټا انضمام ختمولو تر څنګ یې د غوښتنه کوله چې له وسلې سره خپلو سیمو ته واپس راځي. بیا د پوځ هغه لوړ پوړي مشران هم بدل شو چې د سولې د خبرو اترو دغه پروسه یې پیل کړې وه.
پاکستان کې پرس کاروي ډېر غټ کاروي شوې دي. هغه بیا دا څنګه فالو کولی شي لکه زمونږ قبایلي سیمو کې چې اوس کوم صورتحال دی نو هغه خراب دی. نو انت کې پولیس پوره پال دی نو پاکستان کې دنه د داسې حملو روکتابو کې تامې له مخکې خلک ګرفتار شي.
نا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې مرکزونه لرل. د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د هغه ډلې پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم عملیات وکړل چې د هغه ډلې جنګیالو او مشرانو د پولې هغه غاړې په افغانستان کې ځایونه وموندل. تیر کال د اگست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلي سیمو کې یو ځل بیا د تحریک طالبان کاروایانې مخ په زیاتېدو دي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 14500، 15515 او 10880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکي کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې واکمن پاکستان تحریک انصاف د نومبر پر 23 ویل چې د دواړو صوبو اسمبلی او ماتولو پریکړه کړې ده. د هغه غوند د دې اقدام مخه د پاکستان جمهوری غورځنګ په مشرۍ پر وفاقي ائتلافي حکومت تر وخت مخکې د انتخاباتو نیټې اعلانولو لپاره فشار اچول دي. وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا غوښتنه رد کړې ده او هڅه کوي چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې نه شي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د جمهوری چارو لپو قریش خټک سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې آیا د قانون له مخې تحریک انصاف اسمبلی ماتولی شي او که څنګه.
زدا سے فکر کوم کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے دے را پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ اخیری وچ ماتئی نو اوی ماتولی شی وسم سبا مو بلور زم د سو کو دچی د دوی سره په ایوان کې چې د صبح یې سمجانو کې چې د اکثریت ممبرانی او وزیر اعلی د دوی خپل کسب یو غواړي چې سمجانې د مات کړی شي.
یعنی هغه داغه د پاره طریقې کار څه دی
سمجانو چې دی هغه درې صورت دی چې پاره کې هغه ماتیږي او خدای دې چې هغه خپل عیني 15 کال کم موده چې هغه پوره کی. دوی مدار چې د څنګه اوس وی ویل دي چې مونږ به وزیر اعلی چې دی هغه به گورنر ته چې دی دا مشوره ورکړي چې صوبه کې حالات داسې دي سیاسي چې دی ماته پښیو چې مونږ دا سره د اکثریت نمائندګي کوي وزیر اعلی نو هغه خبره چې دی هغه په گورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي وشبلی به خود به خود باندې مادي کې دریم صورت حال داسې کې دي چې زکوس په پنجاب کې چې څنګه حالات دي چې په مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي او دغه اتحادیان چې دی په دغه اسمبلی کې د ناوي قرارداد چې دی راوړي چې مونږ په دې وزیر اعلی باندې اعتماد کوو او هغه اعتماد پاس شي خو بیا چې کله بل وزیر اعلی جوړیږي او د اعتماد ووټ چې دی هغه نشي پوره کولی لکه اکثریتي راکین چې دی اسمبلی چې کوم ساده اکثریت دی هغه نشي پوره کولی نو بیا د اختیار د ګورنر سره شته دی چې هغه صوبایي اسمبلی چې دی هغه ماته کړي.
تاسو چې دغه کوم طریقې کار دی په دې طریقې کار کې له طریقې انصاف سره خدا ټولې لارې تقریبا کنوی یو دوه خو خامخاو سره شته خو واکمن ګوندونو سره په دې طریقې کار کې دننه څه شته چې دوی کولای شي او ځان ته د اسمبلی ماتې دوه ته پرېنږدي
اووی زما په خیال زیات نه زیات چې څه کولی شي هغه د یوې هفتې لپاره دا ځنډولی شي چې وزیر اعلی باندې د یوې صوبې یا د دواړو صوبو په وزیر اعلیګانو باندې هغوی عدم اعتماد تحریکونه پیش کړي او هغه تحریکونه چې دي هغه هم زیات نه زیات چې دي په اووه ورځو کې دننه دننه په هغې باندې ووټنګ کول دي او که د چا سره اکثریت وي نو بیا خو یو طرف ته به شي یا به بل طرف ته شي او بیا اسمبلی چې دی که څوک یې ماتول غواړي د هغوی اکثریت وي نو بیا به ماتې
تاسو خپل تجزیه څه ده آیا د واکمن ګوندونو سره داسې یو لار شته چې د به همیشه د پاره یعنی د دې مخه ونیسي؟
ما ته نه ښکاري ځکه چې په دواړو صوبو کې څه کوم حالات دي لکه په خیبر پختونخوا کې تقریبا چې دی دوه تیهایي اکثریت دی د پاکستان تحریک انصاف سره نو هغه د هغې پارټي ماتول او د هغې نه چې دی اتیش دیش کسان چې دی خپل طرف ته راړول چې دی دا یو ډېر ګران کار ښکاري. په پنجاب کې څه کوم حالات دي هغه هم داسې نه دی چې پی ډی ایم والا چې دی حکومت جوړ کړو د جوړېدو نه پس چې دی بیا دې حکومت روان شو نو اوس بیا حکومت جوړ کړو بیا ته وران غاڑی گڑی پاگے کے بم چلے میرا گورنر اگر اختیار استعمالی کی چیز سمجھ لے مات کرشن مات دا سے لگی کہ دا د پاکستان تحریک انصاف حتمی فیصله ای چې اسمبلی نه ماتي نو دوی په دې پوزیشن کې دي او دا طاقت لري چې دا اسمبلی نه ماتي کی او صرف په دې دوه صوبو کې
د جمهوریت چارو لپاره قریش خرټک سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اورګزیو په ډولۍ سیمه کې د سکرو یا د کوئلې په کان کې د ګیس جمع کېدو له وجې چاودنه شوې چې پکې 9 کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه پرون په ماین کې د چاودنې پیښه پرون په ماین کې شوې ده او ژوبل کسان یې د کوارټ روغتون ته لېږدولي دي. په دې اړه باندې تفصیل د ممتاز بنگخ پر رپورٹ کې
د خیبر پختونخوا په قبیلی ضلع اورګزو کې د کوئلې کان کې 14 نشوي یا د پیخه کې 9 کان کې دون کې مړه او څلور جوبل شوي جوبل کسان د کوهات روختون ته لګل شوي. پولیسو تر مخه پیخه د نومبر په 10مه د کوزه اورګزو په ډولۍ سیمه کې رمخه ته شوي. د ځای پولیسو مشر محمد نذیر ټلیفون د لارې مشارې دوی ته ویلي 14 نه په کان کې ګیس د کېدو لوجې شوي. نو موري تر مخه د پیخه نورسته مرستندوی ډلې په موقع ورسېدي او د کان کې دون کو مړي رو وستل او څلور کان کې دون کې په جوبل حالت کې د کان نه را بهر کړل. سرفراز خان چې د کان کې دونکو د اتحادی پریس سیکرټر هم دی، مشال ریډیو ته د یاد پیښې په اړه دارنګ معلومات راکړ.
دا واقع داسې مهال لغله چې مزدوران مین ته کوشي او د مزدوران چې کوم دنه د خپل اجرت یا د مزدوري د پاره چې کومه طریقې کاری تقریبا د خپل پیماش کوو چې دیو سنټر ته لاړه او سنټر چې دی هغه تقریبا 400 فوټه د غزې د مزدورانو په مطابق مخې ته په دې مین کې پکې 60 لتللې چې دیو هغه ته کړه داخل شو نو په دغه مین کې یو دم ګیس راخلاص شو.
د پیښې په اړه د کان کیدونکو اتحادی مشر علي باش خان بیگانه وخت مشارې دوه ته ویلي چې کان کیدونکو لپاره د اړوند چرواکو ګمونه د نش برابر دي، با چې اړوند چرواکي دی په بیړندۍ توګه کان کیدونکو د ژغورنې لپاره ګمونه پورته کړي او کچیر ته هم ناقانونی قانونوي نو په سمدستي توګه دی وتړل شي.
زمونږ د حکومت نه په دې موجوده واقعیا سره غټه غوښتنه شي، دا هغه دا ده چې په کار ده چې حکومت غیر قانوني ماین بند کړي، په ماین کې دننه د سیفټي انتظام وشي او د زهریلا ګیس د معلومولو لپاره جدید ټکنالوژي چې دا هغه خپل شي او د هغې په ذریعه باندې د ماینونو معاینه کیږي او چې کوم غیر قانوني ماینونه هغه بند کړی شي.
په دې اړه مو چیف انسپکټر کول ماینینګ فضل رازق سره خبرې کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. ولې د نومبر په 28مه دوی مشارې ته ویلي ول چې د هغو قانونو مالکانو پر ضد به کاروي کوي چې مزدورانو یا کان کیدونکو د ژغورنې تدبیر نه خپلوي. د کان کیدونکو اتحادیې تر مخه کال 2022م کې د کوئلې په قانون کې په بیلابیل پیښو کې شاوخوا اویا کان کیدونکو مړه شوي او ډیر پکې ژوبل شوي هم دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت پر خجو د تشدد پر ضد د پنجاب حکومت قانون سمبللې دی. عدالت د نومبر پر 9مه په خپل پریکړه کې ویلي چې اسلام پر خجو د هر ډول تشدد خلاف دی او دا چې د 2014 زیږیز کال قانون له اسلامي اصولو سره سمون خوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم د کورنی تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي دي خو پیښور های کورټ په ځنو کې یو شمیر نیمګړتیاوې په ګوته کړي دي. تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې.
وفاقی شرعی عدالت په زنانو د تشدد ضد جوړ یو قانون سم ګرځولې. عدالت د نومبر په 9مه خپل فیصله کې ویلي د پنجاب د حکومت لخوا شپږ کال وړاندې جوړ قانون د قرآن او د سنت په مطابق دی. عدالت ویلي اسلام په زنانو د تشدد یا د ناخوښۍ مخنیوی کړی. د پنجاب د حکومت لخوا په 2014 کې په 23 فروری منظور کړی دغه قانون چې پکې ویل شوی په زنانو کورنی تشدد، جنسی تیری، نفسیاتي زورونه، معاشي استحصال او ځینې نور چې د خاوند، ورونو، خویندو، خپلوانو، نوکرانو او د داسې بچو چې د دوی نه هم وي خو لکه د بچوی لوی کړی وي دا به جرم وي. دغه قانون چې 1 مادي لري په ځینو غټو مادو کې وړې وړې برخې هم شته. د قانون نوم دی پنجاب پروټیکشن آف وومن اگینست وایلنس اکټ یا پنجاب کې د زنانو ضد د تشدد د مخنیوي قانون 2014 دی. مشال ریډیو د پیښور های کورټ وکیل مهوش محب کا کاخیل سره خبرې کړې او پوښتنه یې کړې په خیبر پختونخوا کې هم داسې قوانین جوړ دي نو آیا د جوړېدو وروسته په دغه رقم جرمونو کې کمی راغلی؟
سره ډومیسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی خو دا اکټ ایگزیکیوټ کول د امپلیمنټیشن ډیر ګران دی. دی اکټ کې ډیر زیاتې خامیانې دي. د دې نه مخکې چې څومره موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز وو اوس د هغې نه موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز د هغې نه زیات دي. د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کمپوزیشن کم دی د هغوی کې نول د هغوی میټینګ کول دی کې هغه ډېره ګرانه خبره ده. بل دا نه چې دایو کوارټرلی میټینګ کیږي په کال کې نو آیا دا ښځې به انتظار کوي چې کله به د دې میټینګ کیږي؟
د ډان اخبار د 3 نومبر د یو رپورټ سره سم د قانون په ضد په وفاقي شرعي عدالت کې هم په 2014 کې د پنجاب یو وکیل محمد اسلم خاکی اپیل کړو چې پکې ویلو قانون کې ځینې مادې د اسلام د اصولو په ضد دي. نوموړي د قانون په 9مه ماده کې د ډی او ای معنی 4 او 5 سیکشن ښودلی چې پکې ویل شوی دي تشدد کوونکي ته باید په لاس د سیاري په واسطه د یو چا ځای معلومونکي جی پی ایس نومي مشین واچول شي او بل دا چې که یوې زنانه ته معلومه شي چې ژوند او عزت په خطر کې دی باید د کور نه بهر لاړ شي. مهوش محب کا خاخل نه ده پوښتنه چې په عدالتونو کې زنانه د کوم رقم تشدد ضد مقدمو لورځي. وی ویل
جسمانی طور باندې خل سره والټا کول کول واغه د خاون دی لیور دی سخر دی خواخه دی سره سره خزل خرچه نه ورکول چې د کور کوم خرچه دا غبل نه ور گئی یا خزر رٹل یا داغے مور پلا خلاف خبر کل نو دا یو ذہنی دباؤ دے چکم خزلہ ور کول کیگی دین علاوہ چکم اس کیسز رپورٹ کیگی نو اگے دام دچ دو کے سر خز سر وادو کول او مالدار جن کو سر لالچ تے پارا وادو کول دام مینٹل ٹارچر دے چک د پلان نیا درو نہ پیسے روڑا سدا سی کس نم 2021 22 کے ما سر رال جن کو سر ودونو خوشو خو لیٹر اون چکے دو کے سر وادو شیو اگ جن کے پروسٹیٹیوشن دا پارا یوز کولو کوشش شوی دے یو ڈیر نیو نیچر کیسز دی
وفاقی شرعی عدالت دا محمد اسلم خاکی لخوا درخواست نامنظوره کړې عدالت شپږ کاله پس د مقدمې اورېدنې پس خپل فیصله کې دا هم ویلي د پنجاب حکومت باید د تشدد ښکار زنانو لپاره مرکزونه سیوا کې او د قانون د لاندې جوړ مرکزونه جایز هم ګرځولي وفاقی شرعی عدالت د پاکستان تر ټولو لوی شرعی عدالت دی او فیصله یې لکه د سپریم کورټ په شان په ټول ملک عملي کیږي خو د دغه مقدمې فیصله یوازې د پنجاب لپاره ده شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا ز عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواو شاسی مونا تاسو ته راپورونه جوړوم دا مشال ریډیو سره اوسئ
د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې د اړمنو کسانو 10% اړتیا هم نشي پوره کولای په کندهار کې د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي پرون ویل د افغانستان پر کچ د اوروزګان غور دایکونډي او پکتیکا اوسیدونکو تر ټولو زیات د لوږې او فقر له لوی خطر سره مخامخ دي په همدې حال کې د کندهار یو شمېر اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي دي چې د ژمي پر راتګ یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې دي او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي نور په دې رپورت کې
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي د کندهار د میرویس مینې اوسیدونکي او د درو اولادونو دغه مور وایي د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوې نشي پوره کولای
توغن می اړتیا درلو په پلار مرسته وشې نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو دا د بل په موټر کې ټکر سو موږ اسمان هم څه کوو کمبل سره پاتې
د ژمې پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو 10% اړتیاوې هم نشي پوره کولای
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه خو کفایت بالکل نه کوي یعنی په سل کې
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور دایکونډي روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري ترابي وویل که له اړمنو کسانو سره مرستې ونه سي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دي هغه غور دی روزګان دی دایکونډي دی پکتیکا ده او بیا داسې پر درو درجو مو ویشل چې ډیر خوار دي هغه دا ولایتونه دي بیا میانه ولایتونه دي بیا هغه نور ولایتونه دي هغه موږ ټول موږ سو ته ورشوول دي او نفوس مو ورشوول دي چې دوی په دا ولایت کې دوه نفوس دي نو هغه ټول کدی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایو چې ولایت ته کومک ورکړي او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکي وایي د ژمي پر اتاک سره بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي
چې رښتیا چې ژمی هم را روان دی هیڅ خواري او داشی نست او خواري نست خو دا د تطبیق په حالت معلوم دي
لا دلاس گاڑی چلو گئے پیدا سی گئے نس پیدا سڑی حالا کیا تتنا نتنا یا داری دادا گر دادا گر دادا گر دادا دلاس گاڑی تا اگر گئی دادا چبلا سو گئے وہ چلو ڈی پیدا کو گئے نس پیدا نو تو کنو سڑی جواندی
لس کو تکلیف نس دو میشت و شپر میشت کاری را بانی دا خدای پا قرآن کم دا مشان شپیا غوری پا کور کی درلو دادا کشنیان و کشنی دی تیر پا تکلیف نس دا بدن دا خواده سن عمازن خدای دا اخرت و رسماقی کما دا لس رو پودا واپا زان کلین یعنی پامی دا خبلی نستی را ویست
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بېکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه سوې، چې له امله یې افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغي مخنیوي او په اړه یې د آگاهۍ له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. ملګري ملتونه وایي حکومتونه باید د ایچ آی وی په نوم د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په هغه صوبه کې په ایچ آی وی د اخته رجسټر کسانو شمیر شاوخوا 15,500 دی، خو شنونکي وایي ښایي واقعي شمیر له دې زیات وي، ځکه چې په ټولنه کې د ایچ آی وی او ایډز لرونکو پر وړاندې حساسیتونه دي، نو ځکه ځینې خلک خپل ناروغي پټوي. روغتیا پالان وایي که پر وخت د ایچ آی وی درملنه پیل نشي نو په ایډز ناروغي اوړي چې بیا علاج نه لري. انیسا اجمل موضوع روښانوي.
ملګری ملتونه نن د ایډز نړیواله ورځ لمانځي. دا اداره وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وایرس وبا او د ځینو نورو نړیوالو بحرانونو له وجې د ایچ آی وی خلاف هڅې او وسایل کم شوي، چې په نتیجه کې د میلیونونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم هر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغان ثبتېږي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي ادارې مشر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې صوبه کې له دوی سره تر اوسه د ایډز څخه د پاسه 15,000 کیسونه ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د سوبې په بیلابیلو ډیویژنونو کې صحیح مرکزونه جوړ کړي چې پکې د ایډز د ناروغانو وړیا درملنه کیږي. اصغر خان دا هم ویل چې دوی په روانه میاشت کې په میرامشاه، باجوړ، پاړه چنار، سوابه او سوات کې د ایډز د ناروغانو د درملنې نور مرکزونه جوړوي.
چې څومره د دنیا مطلب ایکسپرټس دي، هغوی یو اپیډمیک استیمیشن ماډل استعمالوي، نو د هغې په حساب خو هغوی وایي چې اسمپشن دا دی چې پوره خیبر پختونخوا کې 27,000 پیشنټ پکې پیکې کې ایکسپیکټ کوي ایکسپرټس. خو موږ سره آن ګراوند چې کوم رجسٹرډ دي، موږ سره 15,000 مریضان دي. موږ سره ټوټل وسه پورې ټوټل پیشنټ دا کې 7-800 مریضان نوی راشي. ډیفرنٹ هیلتھ انسټیټیوټس، میډیکل کالجز کې دلته زمونږ یو ډېر ښه روبست اویرنس کمپین انشاءالله موږ پلان کړی دی، او دا به د 30 تاریخ نه شروع کیږي انشاءالله دسمبر ټول میاشت کې.
ملګرو ملتونو د 2000 کال پر رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د 1,03,000 نه زیات ناروغان دي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د ایډز ناروغانو د څانګې مشره ډاکټر نایلا د دې ناروغۍ علامات په دا ډول بیانوي.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایچ آئی وی کا وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے نا، ایچ آئی وی وائرس جسم کا بدن داخل شی نور سر قوت مدافعت پر کمی دوشی، خلا پخشی، تبوی وزن پر کمی دوشی، پترخ او یا پر سٹ غنڈان جوڑ شی، لیوی انہی نت زیاد وقت پوری ورد تحیز ہم بھی نو دا پلومڑی کی علامات بھی، او چی سمر ورسر انسان کمزوری گی نو دمر نوری بیمارے ہم مرتبیا لگی تب دیکھ او نمونیا وغیرہ.
پاکستان کې د ایډز مخنیوي پروګرام په خانه مشر ډاکټر بصیر اچکزی بیا وایي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د ایډز مخنیوي ممکن دی. نوموړی زیاتوي چې د حجامت په وخت پاکو آلاتو نه کارولو، استعمال شوی سرنج او د ایچ آی وی جراثیم لرونکي وینې څخه هم لګیدای شي.
ایچ آی وی د یو وایرس د وجې نه پېښېدونکې یو ناروغي ده. بیا چې کله دا ایچ آی وی بغیر د علاج پاتې شي، یعنی د دې دا وایرس په دوایان په ذریعه باندې دا کم نکړل شي، نو دا بیا بدلیږي په ایډز کې چې ایکوائرډ ایمیون ڈیفیشنسی سنډروم ورته وایي. یعنې دا یو مجموعه سي د ډیرو ناروغیانو د دا قوت مدافعت د مریض دومره کم شي چې هر کوچنی وړه ناروغي د ده د صحت د خرابۍ سبب ګرځېدلی شي. د ایچ آی وی چې کوم وایرس دی، د هغه څخه د بچاو طریقې دا دي چې په کار دادی چې موږ خپل ژوند صفا سترا تیر کړو. وینې د لګولو په پروسس کې په کار دادی چې هغه وینه د ایچ آی وی سپاکه وینه وي، دغه ټیسټ کړل شوی وي. په کار دادی چې هغه په یو سرنج باندې وار وار پیچکاریانې ونه لګوي، یا دوه کسان یا درې کسان دغه پیچکاری په کار دی یو بل سره ګډ نه کړی.
ډاکټران وایي چې د ایډز ناروغانو د زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې اکثره خلک دا ناروغي پټو ساتي. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په موضوعاتو خبرونه جوړوي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغانو شمېره له 500 زیاته ده، ځکه چې د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره دا ناروغان نه ثبتېږي.
یو پیشنٹ هغه ډایګنوز شي د ایچ آی وی، هغه دا خبره پټونه ساتي. ټیک دا اویرنس سیشنز کیږي مختلف زینو کې کیږي، مختلف سینټرې کولو شوی دی د پاره. ابل ورځ ما یو خبر کتو چې په بلوچستان کې دی وایي چې دې سره 7000 کیسز دي. نو هغه کیسز دي چې کوم رجسٹرډ کیسز دي، خو داسې ډېر کیسز دي په زرګونو داسې کیسز دي چې هغه پټ پاتې کړی شوی دي، صرف او صرف د دې وجه چې خلکو ته پته ولګي دا نو خلک بدی آیسولیټ کی دي، سره پتا غرا تک پری دي. نو نه دا خوراک سره لګي، نه دا ناشته پاسته سره لګي، نه دا میل ملاب سره لګي، نه چرته چا سره ودونو کې غم خادای کی سره ملو شي هغه سره بیخی نه لګي.
ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د ایډز د ختمولو لپاره 2013 کال ټاکلی دی. د اداري ویلي چې باید پر اکلونکو وو کلونو کې د دې ناروغي د ختمولو لپاره زیات نه زیات کار وکړل شي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شي.
مشال رادیو ته وګیاست د ټلیفون شمیرې او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته مې زکه در اعلان کړ چې تاسو وکړی شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک باندې وار لمه خراته زنو خلکو تبصری لیکلې دي او خبرونه را سره شریک کړې دي. په دې کې ګلبادر خیالی او همداراز بارام خان او لدی پرتا محمد ناصر لیکلی دی چې د مشال رادیو منځنۍ څپې باندې خبرونه د خبرونه نو ورځي و د زنو ستونزو لوجه دغه منځنۍ څپې چې دی هغه کار نه کوي. خو تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونه په لنډو څپو 12,015,550 کلو هرتز واوري. زرته دا څپې بیا هم اعلانوم په لنډو څپو 12,015,550 باندې دا زموږ ټولې خبرونه تاسو اوریدای شئ. پر فیسبوک کې هم چې دا کوم کسانو تبصری را ته لیکلی دي دوی ته په جواب کې هم دا څپې ور لیکلی دي. هیله ده چې له ملګرو سره شریک کړي او په لنډو څپو باندې تر هغه پورې زموږ خبرونه واوري تر څو پورې چې دغه ستونزې حل شوي نه. یو کس را سره دی او خبرې راوړی دی. ستړي مشي نوم مو راته وخی او سیمه هم.
سلامونه نیکی هیلی صبرناک تو تنه خبری کوم له جنوبی وزیرستان پایمر صاحب تا ته د مشال ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم.
مننه خوشاله اوسې دو تنه صاحب څنګه یې خی
خیر دی نصیب سه برکت غونډه دې درنه سه تاسو خو څل د مرګری روغ جوړ دی
آباد اوسې خوشاله اوسې دو تنه صاحب. زما له تاسو څخه د خبر نمخ کی و پښتنه داده چې دا د لمپی سکن ډیزیز یا د د څاروي او غناروغي چې وداغي پاړه باندې خبر موږ ته تاثیر کړي و ول سر کې کنه د سیمي
او بالکل بالکل
مخزمات را یاد شوینو ما چې د پانی د پاره لیکنو را یاد شو راته سم د نودار ته وسوای چې وس در سره کم تازه خبر دی
اوس خبرم را سره ده او نن ورځ د مشال رادیو په شپږ سوه یو اسباني دلته نه راځي په شاټ یو اسباني موږ مشال رادیو هر او یو دغه غوښتنه چې کومه د واټساپ شمیره بل ورځ مدیا خور په سروې کې اعلان کړه ځینو ملګرو ماته دلته ټلیفونونه وکړو چې ته په سلام پښتونخوا کې هر وخت اړیکه نیسې په ژوندیو خپرونو کې یا سلام پښتونخوا یا سندرو خپرونو کې دغه واټساپ باندې دی ټلیفون اخلي
په واتساپ باندې خو موږ فلال نه خلو خو ډیر زر به دلته شروع کو سمه ده
امنن خبر را سره لکه سرنګ چې پرون د افغانستان او د سرنګار د کرکټ لوبه وسوله په دې کې افغانستان لوبغاړو دوه ریکارډونه په خپل لوبډله کې جوړ کړو هغه چې افغانستان لوبډله کرکټ میدان ته راغلې ده د دوه لوبغاړو ترمنځ دومره منډې نه وې سوې لکه پرون چې ابراهیم زدران او نجیب زدران د دې منډې 122 ته ورسېدلې او ورسره ابراهیم زدران د افغانستان لوبډلې کې د شهزاد محمدي یو ریکارډ مات کړ شهزاد محمدي چې په 2014 کې د زیمبابوې خلاف 102 منډې کړې وې هم پرون ابراهیم زدران 122 منډې وکړې
بالکل ډیر ښه دی وکړه چې دا در سره شریک ما هم هغه د کرکټ خبر چې لوستز ما زړو چې زه پکې وایم خو خبر را نه وګدېده نو ښه دی چې تا را ته وویل ډیره مننه آباد اوسه خدای په امان د شوکت محمود په غږ سندره در خبرو یو ځل بیا درته وایم چې منځنۍ څپې د ځینو ستونزو له وجې کار نه کوي د مشال راډیو ټولې خپرونې تاسې آنلاین اوریدلی شئ مشال راډیو ټکی کام همداراز د اپلیکیشن له لارې اوریدلی شئ او په لنډو څپو 2110 13500 15215 او 10800 کیلو هرتز یې اوریدای شئ د شوکت محمود په غږ سندره
یاد چام اند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چام اند زپ کور لگے د یاد چام اند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د نورے پما بند شوے دالا رے او دا خوشے دالا رے او دا خوشے ساد محبت چی پما تور لگے د ساد محبت چی پما تور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د تلو زیر نن ما بندره باروکرو ما بندره باروکرو دازیر زما پس متکورو لگید دازیر زما پس متکورو لگید اورو لگید جانان اورو لگید اورو لگید جانان اورو لگید اورو لگید اورو لگید
مشال راډیو ته وګیا ست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او په لنډو څپو 2011 15 15 1580 کیلو هرتز اوري. ظهور افغانزی راته لیکلی دی چې سبا یعنی د ډسمبر 2 د جنوبی پختونخوا کې د سیاست بنسټګر او لوی مبارز خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي نه څل وختم ترلین المانزل کیږي او په دې اړه باندې یو جلسه کیږي. غروال سلیمان خیل راته لیکلی دی چې د کراچۍ په بندري ښار کې د بشپړو پاکستاني وګړو اسنادو په لرلو سره هم د افغانانو په نوم نیول کیږي او د پښتنو د تګ مخه هلته ورنیول کیږي. لال ولی افریدی لیکلی دی چې د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټری سردار حسین بابک خبر خپور کړی دی چې خلکو ورته وسلوالو ورته دړکې کړي دي. او متی الله بشارت لیکلی دی چې د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ مربوطه ساحه ځنی خېلو کې قلندر نارې کنډو ځنګل باندې واوره شوې ده او زموږ کلی کې ډېر زیات یخنی ده. د دې نه علاوه راته یو بل کس هم دلته یو خبره د موسم سره تړلې لیکلې وه زه یې پیدا کوم. هغه هم او قادر خان همت لیکلی چې په ملتان کې نن لحده سیوا دا د ټکی دی لحده سیوا لړه ده او دھند دی. سم ده د رابعې تبسم په غږ سندره درته نشرو تر هغې وروسته بیا راځو. مشال رادیو ته وګیاست زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اورې د ترڅنګ په منځنۍ چپو کې څه ستونزه ده دغه ستونزو تر هوارېدو پورې تاسو کولی شئ چې په لنډو چپو 12,015,015,215,015,018 کلو هرتز زموږ خبرونه واوري.
Let me guide you, be with us, my dear.